په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په نوخار کې د پولیسو د خبري غونډې او په سوات کې د استادانو د احتجاج په اړه معلومات او پر کلتوري او ادبي موضوعاتو دوه لنډې خبرونه لرو. د خبرونه پیل خبرونه کوو بریوال کاکړ د لاندې.
نمبر د مهم خبرونو سر ټکی د نوشار پولیس وای هغه کسی نیولې دی چې یو ماشوم انجلۍ تر جنسي تیری ورسته وژلې و. افغان چارواکي وای چې د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژلې. ایران او اروپای ټولنې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړی دی چې پر ایران لګول شوي بندیزونه دي پخوانی حالت ته وګرځول سي. اوس بشپړ خبرونه. د نوشار پولیس وای هغه کسی نیولې دی چې یو ماشوم انجلۍ تر جنسي تیری ورسته وژلې و. د نوشار د پولیسو مشر نجم الحسنین نن خبري غونډې ته ویل چې دا کس د جانان په نامه مشهور دی خو اصل نوم یې سید ولی او د باجوړ اوسیدونکی دی. نجم الحسنین ویل چې دا کس د وژل شوي ماشومې ګاونډی دی او هغه د جرم منلی دی. دا لغه وروسته ده چې د نوشار د رسالپور تاڼې چارواکو پرون مشال راډیو ته وویل د ماشومې پلار رپورټ ورکړی او ویلي دی چې لور یې د اګست پر 15 له کوره وتلې وه او ورکه شوې وه. د پولیسو په وینا د کورنۍ وروسته د ماشومې مړی د چرګانو په یو فارم کې په یو بوجۍ کې بند موندلی و. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر ویلي په پاکستان کې به د امیرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د اګست پر 14 په پېښور کې ویغونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویل چې دوی په هیواد کې د آئین او قانون واکمنی غواړي. نوموړي حکومت وننګولی چې د دوی خلاف دي د احتساب ادارې نیب استعمال کړي خو ویل چې پخوا یې هم او اوس به هم د امیرانه رویو پر ضد مبارزه جاری ساتي. مولانا فضل الرحمن د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په کشمیر او معاشي تګلارو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې اوسنی حکومت باید له واکه لرې کړل سي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 478 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 12 لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 9 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي چې ورسره د مړو مجموعي شمیر 6015 ته رسېدلی ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 2,90,000 اوښتی دي خو 2,01,000 کسان ورڅخه جوړ شوي هم دي. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 وسلوال وژلې دي. د پکتیکا د امنیا قمندانۍ ویاند شاه محمد آرین نن مشال راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه له افغان سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل شوي دي. د ده په وینا پولیسو د 9 وژل شویو وسلوالو مړي له ځان سره د ولایت مرکز شرنې ته وړي دي. نوموړي ویلي چې په دې نښته کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوال طالبانو د پکتیکا د امنیتی چارواکو د دې اداو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال یې 15 طالبان وژلي او 2 ټپي کړي دي. د یاد وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼ کې ویل شوي چې دا عملیات د کابل په شکردره ولسوالۍ کې شوي او ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړل شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په عملیاتو کې د درو مهمو کسانو په ګډون 15 وسلوال نیول شوي دي. په دې وروستیو کې د کابل پروان پر لاره د نامنیو شکایتونه زیات شوي وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران او اروپای ټولنې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري په ملګرو ملتونو کې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د ستنولو پلان رد کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا هڅه د ایران د اټمي تړون له مخې کوله. د ایران سرکاري رسنیو د اګست پر 14 نیټه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له قوله ویلي چې امریکا له تړونه وتلې ده او د ده په خبر واشنګټن پوهیږي چې د بندیزونو ستنول عملي کول د ده په وینا یو غیر قانوني کار دی، نو ځکه دا په بشپړ توګه د منلو وړ نه ده. خبرونه پای.
خبرونه مولا بریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د پنوخار کې چې ما پرون یو ماشومه رپورټونه دي چې تاسو زموږ په خبرونو کې او رپورټ به هم تاسو اوریدل چې یو ماشومه پرون تر جنسي تیری وروسته وژل شوی ده. دا غې مړې پا په یو بوجای کې موندل شوی دی. په دغه اړه داسې رپورټونه دي چې پولیسو نن خبري غونډه کړې ده. له نوخار سره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، ستړی مشه، یو پولیسو تازه د دې پیښې او د دې چې کوم عملیات کړې دي تر هغې وروسته څه ویلي دي؟ مهمې خبرې څه دي؟ مهرباني.
ډېره مننه. بالکل، څنګه چې تاسو لږ شېبه وړاندې د نوخار د پولیسو مشر ڈی پی او نجم الحسنین یو خبری غونډه وکړه. هم په هغه خبری غونډه کې هغه دا وویل چې دوی د ماشومې سیما په مرګ کې ککړ کم مرکزی ملزم چې دی هغه نیول دی. دغه ملزم نوم هغه اسد ولی چې عرف جانان دی. هغه ویل دی چې د 14 کلن دی او هم دا دغه ماشومه سره په گاون کې اوسېدو. دغه بوي ما چې دغه ماشومه د رسالپور ثانه حدود کې دننه حمزه رشکا یو کلی دی چې هلته اوسېدو. دا ماشومه چې دا دا د باجول سره د مور پلار چې دی دا د باجول سره تعلق لري او غریبانان دي دلته راغلي او بیا په پردي کور کې اوسېدو. او دا پولیسو دا وینا په مطابق کله چې دغه ماشومه مړو مندل شو او بیا د هغې په ضد باندې لکه د هغې پلار عمران په پولیس تھانه کې رپورټ درج کو او بیا د کلي خلکو هم یو احتجاج وکړو که په درې ورځو کې دننه د دغه ماشومې د مرګ کې کم ککړ خلک دي که هغه ونه نیول شو نو هغوی به بیا احتجاج کړلی وي. نو یو تفتیشي ټیم جوړ کړی شو او د پولیسو د نوخار د پولیسو مشر په وینا هغې بیا ځینې ځوانان ګڼ شمېر خلک دي ونیو چې د 15 نه شلو یا د لکه ځوانان زیاتره او دغه ګاون کې. نو د پولیسو مشر حسنین په وینا دغه سید ولی چې دی کوم د دې په ګاون کې اوسېږي هغه د دې جرم اعتراف کړی دی چې دا دغه ماشومه اول ورسره جنسي تیری کړی دی زیاتې کړی دی او بیا وجل دا ډېر په بد درد سره وجل دا. خو دا هم وویل چې لکه دغه د ماشومې پوسټ مارټم رپورټ لا نه دی راغلی نو د هغې نه پس په بیا دی نورې لغم کوي. خو دا دو ویل چې دا کوم کس چې دی نیولی دی نو د ده د کپرو باندې د ویلو داغونه وو. لکه دغه ماشومه ډېر په بد درد سره په دې وجل شوې وه چې د اول خو سره زیاتې شوې دي او هغه بیا د خښتو گزارونه کې شوې دي په چړو یا په چاقوانو یا په تیزدار کم آله چې دا پاغي هغه جسم بيخي هغه مخ هم دغه شو خراب شو او نور جسم نو هغه وینې داغونه چې دې په کپړو باندې نو په دغه بنیاد باندې دغه کسان نیولي نور کسان نیولي. خو دې دا د ځکه چې په دغه کې کم مرکزی ملزم چې دی دا هم د باجول سره تعلق لري او دی هم دلته د مور پلار په کډه راغلی دی او دغه په داون کې اوسېږي.
صحیح شو. ډېره مننه خالد خان اوریدونکو، زموږ خبریال پرون چې په نوخار کې کوم ماشومه د تر جنسی تیری وروسته وژل شو وه. پولیسو نن ویلي چې د هغې په وژنه کې او په دغه تیری کې ککړ یو هلک چې هغه 14 کاله عمر د خالد خان راته وویل چې هغه ملک دی، ماشوم دی، هغه نیولی دی. اوس ورزو سوات ته له منګوري را سره خپل خبریال نیاز احمد خان هم د ټلیفون په لیکه دی. نیاز خان، تاسو ته هم ستړي مشي او دغلته پرون موږ ستاسو یو رپورټ چلوو په خبرونو کې هم ویل اوریدونکو ته چې د هغې د ټلیفون لیکه کته شوه. فکر کوم شته دی را سره نیاز خان. تاسو پرون رپورټ را لیکلو چې دغلته استادان چې کوم شخصي سکولونه پرانیستي وو بیا انتظامی هغه سکولونه تړلي وو، یو شمېر استادان نیولي هم وو، گرفتار کړي هم وو. نو استادانو تاسو په پرونی رپورټ کې ویلو چې نن به هغه احتجاج کوي. نو دا احتجاج یې پیل کړی دی، څه به تاسو موږ ته وایي په دغه اړه
نیاز؟
تاسو آواز مونږ ته نه راځي نیاز خان. دا
وکړه ختمه شو
نیاز خان، ستاسو آواز مونږ ته صحیح نه راځي. که داسې یو ځای کې را سره داسې یو ځای نه خبرو کې موقعیت خپل کې چې آواز مونږ ته صحیح راشي کنه.
تاسو وګ راځي ما ته بچاجي نن هم په سواد کې د نو د شخصي تعلیمي کې کسان دي هغه مشران دي هغه په قاعده احتجاجي مظاهره هغه کړې شو. دا چې بوران دي هغه ختمه شو. هغه په سلګونو ځانونو او د سکولونو کوم مالکان دی چې د برخه واغسته تر دوه ساعته پورې چې دنو ریشات چې وکړو د تګ را تګ د بار بنکې شو د دې سره سره چې دنو په دغه کې د رسمي واکمنۍ پارټۍ چې یې نه علاوه نور ټول سیاسي پارټۍ هم د سکولونو د عوامي شرګوندو چې مطلب له اسلام او د مات اسلامي د فاميلي او پارټۍ د هغه مشرانو هم چې دنو د ټول کو او هغه چې دنو د احتجاجي مظاهرې ته ویناګانې وکړي د ټول خبرو مقصد هم د قوم چې کوم استادانو یا د سکولونو د لیندې باندې حکومت سره کاروي کوي دا یې غندنو ته او ویلو ته مقدمه د پوره پوری تر غبندې کړی شي د دې چې د ستیزي شو سازان دي چې دا یې پزید باندې د پینځم تاریخ باندې چې سکول او تر هغه مقدمه درج کړی شو او یې په معنی خوشي دي یا دې دام ویلو چې ساعت یا خصي مدار نزل تک دي د دې پرانا سيږي د دې چې د تکي سمه ما کولاو د پارکونو کولاو دي بازارونو کولاو دي میډي کولاو دي بیا ولې سکول باندې بیا د تازانو چې د نو دغه خبرم ته چې هغه د ریزدار دي هغه چې د نو په بازارونو کې په دیاړانو باندې په رول کارونه باندې مجبور دي او ستار هغه کوم چې عزت ته احترام دي او خپل دي
انتظامیه بیا تازه سویلی دي نه مظاهره په جواب کې انتظامیه سویلی دي
بالکل پټګل کې بیا د سواد ضلع سواد کې کوم نظامي مشر دی ډیپټي مشر صاحب رضا اسلم اثر خبرو چې هغه مشال دي ټوګر چې دغه په صلاح د صوبایي او مرکزي حکومت لخوا راغلي او دا په هغه چې د سمیلې د په یو څومره د هغه موخې په اړه خایم دي کوم څولونه هغه نه شي دا د دې باندې چې دغه د قانون مطابق کارول
شي صحیح ډیر مننه ډیر مننه نیاز خان او البته استادانو چې سیاسي ګوندونو هم وسره یو شمیر شامل شوی دي د غړي احتجاج کړي دي سکولونو ترل شوی دي شخصي او ځینې استادان গ্রেফতার دي د غوښتنې کوي چې د سکولونو هم باید حکومت اجازه ورکړي چې دې پرانیزي او چې کوم গ্রেফতার استادان دي غدي هم خوشي کی اوس ناراضو یو لنډه خبرونه یو تفصيلي رپورت تاسو لپاره لرو د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه یو مستند کتاب په دې ورستیو کې په پیښور کې چاپ شوی دی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې د نوموړي مشال لډو ته ویلي د 800 صفو په دې کتاب کې د پښتو فلمونو فلمي ستورو سینماګانو او فلمي دنیا سره تړلو خبرو مندر لپاره څو کاله مهنت کړې او په شخصي لګښتي بیا د توانې درې چې دا کتاب چاپ کی کلتوري د کلتوري چارو پوهان د حاجی اسلم خان د هڅه ستای وای چې لدی سره د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته ورسی نجیب عامر پرې تفصیلی رپورٹ جوړ کړی دی چې د پخوانی فلم په سندره پیل کی
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی سند سره تړلې ټولې څنګه سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورت حال نه دی په دې کې ما د پښتو اغه سینماګانی چې پټول حیوانات کې وي دا غي تاریخ می خودلې دي د ډایرکټرانو بل باب دي هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دي د کامیډین چې دي دا غي بل باب دي او درشن نامور اداکاران چې دي د وړمبو وختونو دا غي بل باب دي بیا د موسیقارانو نه پس کوم سندرغاړي دي دا غي بل باب دي نو ما کوشش کړې ده چې یو څنګه هم مان د پری خودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څنګه ما په دې کې شکم دینو راغستی دي
حاجی اسلم خان وای تروسه 1516 پېته پښتو فلمونه جوړ شوې چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو غنل کیږي کوم چې د 1920 کال په دسمبر کې خپور شو
دا هغه ځوان دی چې چا د سپور د ګمرو د خود نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلام خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دی نو په امپیریل تھیٹر بے ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا دا غی نپس دا غی سنیما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او سړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلے دلیو بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي گوا حمزه بابا په خپل د کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دي.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلم کی اور بہت اچھی.
تا سوچ دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خدے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن تروس نہ دا شوی نو دا کتاب خبر دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلمونو دغه سیډون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوی ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې، یو زید ګل خان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه څلورم پنځم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته آسانی کړې دي. تر کومه حد پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته، نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکوي، په بوټانو خو 8,000 ورکوي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکوي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
ما
دا اردو فلمونو دا تاریخ لیکوال اعجاز گل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکاو سوړ دی، هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته اثر هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول، بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه نه هیله نه دی، هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
مشال ریډیو دردونکو، اوس د سوات له نومیالي شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی سره یو مرکه درورو. نوموړي یو شمیر شعري ټولګې چاپ کړي او د بابا کتا لقب ورکړل شوی دی. د ښاغلي روغانی سره ما هارون باچا خبرې کړې دي.
پنځلسمه جنوري 1950 زما پیدایش کال دی، سوات مټه. زموږ روحاني خان سره تعلق لرو او دا تقریبا دوه نیم سوه کاله دیر نه راغلي دي سوات ته. دوه نیم سوه کاله نو په دې وجه مونږ ته خلک سواتیان وایي، خو دیر خلک راته نه وایي. زما یو کریتیون هغه د سوات بر سوات اولنی د سکول استاد و، هغه انګریزي کې تعلیم کړی و، د برطانیې په فوج کې پاتې شوی و، بیا د برطانیې فوج کې د استاد په حیثیت مې کار کړی و. ژبه انګلیش ولې ډېره ښه وتله، لکه داسې وتله لکه خپل ژبه کې. زما نیکه چې دی هغه زمیندار و، زما پلار دیني علم وکړو، زما هغه انګریزي تعلیم وکړو. زما پلار چې دی هغه ټول عمر چې کوم دی خپل یو مدرسه جوړه کړې وه، هغه کې مدرس و. زما د پلار نوم عبید الله رونه. زما څلور رونه و، هغه مړه و، زه په صرف یوازې پاتې شوی یم او دوه خویندې دي ژوندۍ دي، یو رانه کشر دی، یو رانه مشر دی. زما اووه لونه دي او درې مې زامن دي.
نو زامن او لونه تاسو سره دي که تاسو پکې څه واده کړي هم دي؟ اوس هم ژوند.
زما لونه چې کوم دی دوه په کور دی، نو واده شوي دي، دوه خوري یې سب تعلیم کوي. البته زما بچي، زما لونه چې دي دا ټولې اعلی تعلیم یافته دي، لکه ایم ایس سی باټنی، ایم ایس سی فزکس، تعلیم یې په اعلی طریقه کړی. زما زامن چې نه هغه تعلیمونه ډېر نه یو ایف ایس سی کړی او بل ایف ای او کو، بل ویلې زه تعلیم نه سره کوم، نه په اتم کې سبق پرېښوم.
نو دا اول ستاسو نه، ستاسو د زامن چې دی لکه په تعلیم کې کمزوري پاتې شو، جنکه هو تاسو وایي چې خې خې په سبق کې.
بالکل، دا بس خدتی خبر ده. کنه ما تعلیم باندې لکه ډیر زیات کوشش کړی په دې باندې چې اړین تعلیم کې ما دې وکړي ترام نیولو، د خرچې طرف نه ما په دې څه کم نه راوسته. خو بس دې سوجا به ونه دې په تعلیم نه خوښو.
روغانی صاحب، تاسو په خپل هم یو مدرس، یو استاد، یو خون کې پاتې شوی کنه؟
نه بالکل، زه شپږ دې کاله ما سرکاري سرویس کړی په حیثیت یو ټیچر.
او کله بیا تقاعد هم کله واغستو، ریټایرمنٹ هم کله واغستو، څومره وخت شو؟
1972 کې ما ټریننګ کړو پاری پور کې د پی ٹی سی، او بیا زه په 73 اگست 1973 کې زه استاد شوم. بیا ما سی ٹی او کو سی ٹی ټریننګ وکړو، او زه بیا 10 کاله مخکې ما استادی پریښو ده. په دې وجه مې استادی پریښو ده چې ما په کوم سکول کې به سبق وې، نو هغه کې به هغه د تعلیم لپاره تدریس لوازمات تدریس چې ورته وایي هغه به نه وو. زما به دا بچي چې دي نه، هغه کوم چې ټریننګ مونږ کړی وو، کوم طریقه هاي تدریس میتاډس آف ټیچنګ چې مونږ کوم زده کړو، هغه به نه اپلای کېده پکې. نو ما دا سوچ وکړ چې یاره دا رزق زما حرام دی، زه نور دا نه کوم. نو ما 10 کاله مخکې استادي پرېښوده. په 2010 کې زما ریټایرمنټ کېده، ما په ننام نه کې استاد په خبره په 50 کال په عمر کې.
ها، اوس پر روغانی صاحب، تاسو دغه تر شو ده په کوم حواله چې تاسو ډیر شهرت موندلې دی، خلکو پیژنې، یو د یو شاعر په حیثیت تاسو
په ولس کې دغه لري شهرت لري. نو پخپله تاسو ته کله معلومه شو چې تاسو غني شعر لیکل شي؟ څومره ځړه خبره دا اولنی هغه وختونه کې راته یاد کړي او دغه خاطر سره شریک تاسو اول شعر کله ولیکو؟ څنګه حالات او
اصل کې شاعري کې دا فنکاری دا قدرتي شي نه یا تر کې چې په باندې دا رسو شعر نه وي خو دا پیدایشي په دې کې دغه جماعتي ځواک په وجه باندې دا فنون لطیفه سره د ډېر زیات مینې نو داسې ده ته څه خبرې بل شي کوم فن د زده کړې هغه مواقعه ده ته میلاو شي هغه وخت ده ته میلاو شي په لاس ورشي نو بیا هغه کوي لکه اوس که فرض زما ته موسیقي دغه هم میلاو شي نو ما زه به ښه موسیقي اورم زما یو شعر دی زه هم هر انسان هنر پرسته خو هنر غواړي سامان چې اوزار اخیستی نه شي څه به وکړي مفلسان زه په دې شکر ګزار یم لوی خدای چې شاعر شوم شاعری داسې هنر دی نه څټک وایي نه سوان نو ما ته په دې صرف دا چې ما شاعري زده کوله به او زه په وړوکي هم په څلورم جومات کښې ما سبق وایي استادانو به را ته یو وایي ما پورې څه جوړ کړه استاد ما پورې پته نه لګي چې ما په څه زما نه هېر دي خو په هر حال ما لیکل بیا په دې اووم کښې شروع کړي دي په اووم جومات کښې چې ما
نو هغه چې تاسو په اووم جومات کښې لیکلي وو هغه تاسو سره اوس هم شته؟
په اووم جومات کښې چې زه وم نو زما پلار به زه وهلم په شاعري باندې او زه به مور به ترې خلاصولم نو اخر دا چې زما به پټ پټ شاعري کوله که هغه به را سره څه غزل یا څه شی ومونږ زما بسته به لټوله نو بیا به ما ډېر بد وخت به نو بیا به ما ډېره سزا خوړه نو په دې وجه ما شاعري پټه کوله او د هغې ما تقریبا یو 200 صفحې کتاب لیکلی وو نو هغه په پېښور کښې چوک ناصر خان کښې یو دوکان سبزي والا دوکان ملا ملا به ورته خلکو وایي افغانۍ وو افغانستان وو نو هغه له ما هغه کتاب د هغه سره پټ کېښی وو چې ما دا زما سره کېږه فرض کړه ما چاپ کوه پیسې را سره وشو نو زه بیا دغه کړم نو هغه سړي بیا چې ما ته پوس وکړو زه بله درې څلور میاشتې پس پسې لاړم نو هغه سړي دوکان پرېښودی او تللی وو هغه کتاب زما ورک شوی دی او د هغې نه وروستو ته بیا ما شاعري ډېره وروستو لکه ځان شاعري کوله پټه خو جمع کړې مې نه ده زما نه بوره کېده ډېره زیاته او خو بیا وروستو ته بیا ما ډېر وروستو خپله ذخیره چې دی دا را جمع کړه د نوې نغمې په شکل کښې مې بیا چاپ کړه
یې په زړه باندې بیمار ته یې درمان درمان پیدا کړې زه یې پیدا کړم ارمان ته یې ارمان پیدا کړې زه یې پیدا کړم ارمان ته یې ارمان پیدا کړې زه په زړه باندې بیمار ته یې درمان درمان پیدا زئی پتن باندی سندان پزڑ ریخم پیدا کڑم زئی پتن باندی سندان پزڑ ریخم پیدا کڑم دئی پتن باندی ریخم پزڑ سندان سندان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی ارمان پیدا کڑے زئی پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا اشنا زمونگا پا تخلیقا قیمتی است گورا اشنا زمونگا پا تخلیقا قیمتی است گورا زید منی جوار گرتی تاوان تاوان پیدا کرے زی پیدا کرو مرمانی زی ارمان پیدا کرے زی پیدا کرو مرمانی ارمان پیدا کړې زی فسړ باندې بیمار ته درمان درمان پیدا
دغه نوې نغمه کتاب خو تاسو ډېر هم مشهور شوی دی څو ځله تاسو چاپ کړی هم دی نو د نوې نغمې دا شعرونه چې غزلونه او د کې کتاب او د هر څه دي دا ستاسو عمر څومره چې دا تاسو دغه شعرونه لیکلي وو بیا مو ساتلي وو بیا مو رسته چاپ کړل خو د کتاب دا شعرونه ستاسو د کم عمر شعرونه دي
دا خو زیات تر چې کوم دی زما 50 کاله عمر منو فتح عمر کې زما زیات لیکلي دا اول بتا یو وخت ته په ووم کې لیکلي او هغه ما په دې کتاب کې ځکه شامل کړ چې هغه زما فخر او چیرې دا خصنه سم یاد لري هغه دا چې خاورین لوښي ټول د خاورو نه جوړیږي خاورین لوښي ټول د خاورو نه جوړیږي خ جوړخ لې ماهر کلال غواړي او قافیه ردیف زاره دي نوی نوی خو مضمون کې جدت غواړي او کمال غواړي دا زما د ورکوالي شاعري د ووم مات او دا چې نور شاعري زما د ورکوالي شته چې از به تاسو دا غي او غزل مو مخو هغه ما په کتابونو کې نه لیکلي
تاسو چې به شعر ولیکو چې لا هلک وي نو کوم استاد مو لره کوم استاد مو لره چې هغه ته بم او خو هغه به کې غني اصلاح وکړه یا تاسو به لاله ګدره سم کړ د شعر د سم شعر لیکلو
زه خو رحمان بابا خپل روحاني استاد ګڼم او زیاته استفاده ما د رحمان او کتاب نه د فنی فن په حواله باندې کړی دا فنی پختګي که زما په شاعرۍ کې نه د رحمان بابا برکت ده البته زما داسې استاد نشته خو ما چې کله شاعري کړی ده نو ما ته دومره درد نه لښی چې ما دا نه ده محسوس شوی چې زما د یو استاد یو داسې استاد چې زه ته غزل واورم نو په دې وجه باندې زما استاد نشته نو زما صرف رحمان بابا خپل استاد ګڼم د خیال په حواله نه د فن په حواله
په دغه وخت کې دغه کلونو کې ستاسو په شاوخوا کې په مټه کې په سواد کې داسې نور ستاسو ملګري شاعران ادیبان لیکوالان چې ستاسو سره ناسته پاسته وي یو سړی کینی کنه یو څه خیال او فکر سره شریک کی په دغه موضوعاتو خبرې وکړي داسې کوم دغه وخت ملګري دوستان مو لرل چې تاسو سره ناست پاست پاتې شوي
داسې وو دا فیضان سواد یو شاعر او دا غنا علاوه دا قیس حبیب قیس د روس د کشه د اخبار حال دیو زمون مرګو او د سه نور شاعرانو خو هغه ځینی کسان نومونه نه یې دیو دا کسان خو زما سره وو مرګری وو
دا نوې نغمه چې تاسو ولنه کتاب د شاعرۍ دا تاسو کم کال کې چاپ کړو روحاني صاحب
دا ما په 1992 کې ما چاپ کړو کتاب
او ما دا سوریدلې چې دا د دې کتاب د دې تاسو د شاعرۍ غنې ترجمه هم شوی د په نورو ژبو کې دا کتاب ژباړل شوی د نورو ژبو ته
بالکل دا د دې نوې نغمې د قطعات او برخه روسيانو ترجمه کړې ده او ما ته دعوت هم راکړه ماسکو ته زه غوښتم خو بیا هم تکي صدماکي شي په دې ماسکو کې دوه دماکي شي دا په وجه هغه دغه کې دي مسترد شي یا دعوت نامي
هغه چې په روسي ژبه دا کومه تاسو دا کتاب ژباړل شوی دی وغه هغه نسخه تاسو سره شته تاسو چې را لګلې ده
نه هغه ما ته خو نه را لګلې البته که زه غواړم نو ما ترا تلې شي هغه هغه ما ته کوستوي هغه روسي سره و ما ته وې چې ستاسو کتاب د نوې نغمې او قطعات ټول ترجمه شوی دی خو بل شان چې ام شه دا غدا کې یو بل شعر لګي بل د روسي شعر نه هغه بیا دغه ترجمه روسي شاعر ته مړول دی دا چې څه نه ده شوی البته دا فرست چانس شو نو هغه کوزو من ما ته دغه شعر له
دا سویل شو روغانه سپ دای ګنستاسو د کتاب په لکوم پاغه هغه نظم انداز کې ژباړلې دي په شاعرۍ کې
اول کو په نکر کې ترجمه وکړه او هغه سولت شانو کاجکستانه په ماسکو کې اوسېدو هغه ترجمه کړی و او بیا یو روسي شاعر نو هغه بیا داغه ترجمه کړی روسي شاعر ته ورولا داغه ډېر فخر په دې وایي باندې
جڑا ساقی راول خندا ساقی تپیا لرا ساقی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی تورا
کړه چڑا ساقی را بل خندا ساقی دک پیاله را ساقی جوړک مستی مستی جوړک مستی مستی جوړک مستی جوړک مستی مستی جوړک مستی
نوی نغمه خوش و دا خو روسی جب ته هم مجبارل شو او تاسو په خلکو په دغه حواله او په ژوندۍ په سیمه کې او په ټوله پښتونخوا کې دین پس بیا بل کتاب تاسو چاپ کو
او زما خو اته کتاب نه دی راغله پس د اوریدل احساسات هم پینځه کال پس ما هغه چاپ کو هم څلور سو صفحې کتاب دی بیا پس خود غرض یو کتاب دی د نثر کتاب دی هغه په انګریزي کې نو ترانسلیټ کوو سره لندن باندې چاپ کړی دی هغه لندن خلکو وایي چې دا موږ چاپ کوو هغه خوښ شو ډېره نو هغه هلته کې د په دې دغه د سیکرډ سپیریټ آف سیلفشنس په دې نوم باندې چاپ شوی دی یعنی خود غرضي کا مقدس دی په دغه نوم باندې چاپ شوی دی لندن کې او بیا زما د رڼا ساس کی څلور سو یو د پاس څلور سو سپی کتاب دی بل زما سندریز احساس دی داسې دو سو ستر سپی خوښه دی بل زما سندرې او خبرې هغه کې نثر او شاعري ګډوډه ده بل قربانه خیال نه پنځه سوه شپږ دېرش مخه دا کتاب د پښتو دی خلکو انتهایي خوښ کړی دی زه دا یم چې که دا په دې افغانستان کې کور په کور وویشلی شوی سرکاری طور چاپ سے دا ډیر لوی کار وکړي په شعوري سطح
روښوال باندې دې کې کم موضوعات دي ولې تاسو دا دومره ضروری ګڼئ چې دا افغانستان ته لاړ شي او خامخا خلکو ګوري څه شي کم موضوعات پکې تاسو روغانه سي راغستې دي
دا ما دا سکه چې لکه زه خپل خیالونو د نن نه 1000 سال راتلونکي ته وړم فیوچر ته وړم او هغه خلک زین ما غو انتهایی ترقی یافته خلک دي او زه په خلکو ګرځم یعنی هغه زما ګایډینګ کوي د زما رهنمایي کوي زه تپوس کوم هغه جواب راکوي زما هر شی ما ته نوی نوی ښکاري دا هر څه اګریکلچر شي که تعلیمي شي که نور د ژوند کوم شعبی دی هغه ټول زمونږ د خلکو نه بدلی دی. نو زه په هغه کې ګرځم، هغه جنۍ زما رهنمایي کوي. بیا د هغې ته ما د واده افرم کړی دی، خو هغه وایي چې زما میاشته دی هغه فلوک او یورینس او دغه ترکون ته د لباسي سامان وړي راوړي داسې دغه ده که نه. نو په دې کې ما بیا مزاحیې رنګ هم راوستی دی، لکه زه دا وایم چې دا ستاسو دا خلک ولې دومره شریفان دي، انتهایي شریفان دي چې زه ورته حیران یم دا څنګه تل شوی دی. نو هغه وایي چې نه، دا زمونږ دور سینسي دور دی، په دې کښې دا نصیحتونه او د تبلیغونو زمانه نه ده، دا سینسي دور دی. مونږ د انسان نه په سینسي طریقو انسان جوړوو. مونږ د شرافت انجکشن تیاری کړي، یو انجکشن صحیح ته ولګو پنځه کاله هغه انتهایي شریف وي. او بل مظاهر رنګ پکې دام دی چې یاره افغان سپومۍ دا ټولې دنیا شریکه سیاره ده دغه کښې، دا نه ده چې ګینې امریکا یا بل ملک ورته خطرې دا د هغو حق دی، نه، دا ټولې دنیا شریکه ده. البته د افغانستان حصه پکې نه شته. نو ما ولې د افغانستان برخه پکې نه شته، دا پکې مظاهر دغه دی. نو هغه وایي چې د سپومۍ د تقسیم په وخت کښې د افغان افغانستان طالبان وایي چې په کوم ځای کښې د اوداسه لپاره اوبه نه وي، نو مونږ هغه ځای کښې برخه هغه څوک ته جوړ نه وي. نو په دې وجه هغو دستخط کړی دی، یو مظاهر رنګ پکې. بل دا هم دی چې د شپې مونږ رڼا سپومۍ رڼا دومره تېزه ده چې هغه بالکل خلک چې اخبار هم کتی شي، کتاب هم کتی شي، داسې سپومۍ ولې دومره رڼا، تاسو پسې بلتونه لګوري که نه؟ هغه نه، دا خو ساده خبره وه، خو تاسو ستاسو خلکو ورته فکر نه دی کړی. سپومۍ یوه خړه خاوره ده د ځمکې په شانتې، دا د لمر دغه رڼا ریفلیکټ کېږي، تاسو ته به ریفلیکټ کېده، منعکس کېده. اوس مونږ صرف دغه کار کړی دی چې چونه پرې سپرې کړې ده، نو هغه چونه کښې سپرې شوې نو رڼا یې دومره ډېره شوې ده چې تاسو پکې اوس اخبار هم کتی شئ. نو ما ورته وایي چې یاره که دا پرز که برق پرې سپرې شوی په غره کښې غرونو کښې پرقنده غوندې څیزونه دي، که دا پرې سپرې شوی نو خرچه ورته هم نه وه راغلی، دا رڼا به ډېره ښه. ناجنۍ ما ته وایي چې نه، دغه کار مونږ ځکه نه دی کړی چې که داسې شوی نو بیا به د رڼا سره به په لایټ سره سره به ټمپریچر هم ریفلیکټ کاوه، منعکس کاوه، نو بیا به د شپې تقدس خراب شي او موسمونو ته به یې نقصان رسولی. نو په دې وجه مونږ نه ده کړی، داسې دا مظاهې رنګ پکې ما راوستی دی.
او نن سبا روغانی صاحب لیکي شعر لیکي یا نثر لیکي، نن سبا څه کوئ چې تاسو کله وخت؟
یاره جی، زما داسې کار دی چې دا حوصله افزایي هم ډېر ښه شی دی، د مخه حوصله شکني کېږي. او هغې وجه دا چې زمونږ کوم ادیبان دي حکومت ته سیلمه دي، لکه غټ غټ پوسټونه باندې دي، او زمونږ ښه دوستان خلک دی، ښه زمونږ ډېر تعریف هم کوي هغه، خو هغه داسې دي چې د هغو خپل ګروپونه دي، حکومت په مونږ هر قسم حالات را ځي، خو حکومت زمونږ نه خبرېږي. هغه مخې ته هغه خلک دي مخته وویل چې بزدار چې د پنجاب وزیر اعلی د دې پښتونخوا لیکوال ادیبان شاعران غوښتي وو، نو هغې کښې رسوات کسان وو تللي وو، خو ما ته چا څه ونه ویل. په بلوچستان کښې یو سیمینار وو، هغې له خلک لاړو، ټول لاړو، زما د سوات نه خلک پکې لاړو، خو یو ما ته چا څه ونه ویل. نو دغه شان کښې مونږ حوصله شکلي کېږي دم په دم. نو هغه زما خبره وایي څو کومه وخت بېدمه کړی یم، ګوتې مې والله قلم نه ورځي.
ما خو داسې فکر کوم، مونږ خو چې خبرېږو اوس خو دا ټولنیزه میډیا هم ده که نه، مونږ کتل چې په دې وروستیو کې څو میاشتې یا یو کال به کېږي چې تاسو په سوات کښې ډېره ستاسو په اعزاز کښې غونډه شوې وه، او تاسو ته ډېر درناوی درکړه د سیمې خلکو.
د خلکو دا زما یو شاګرد و، هغه پروګرام دا هغه کړی و، مال جشن روغانی بدم ډېر ډېر پروګرام شوی و. خو زه دا وایم چې دا زمونږ کلچر ډپارټمنټ چې دی هغه دې خانانو له چې هغه داسې کتابونه لیکي چې دومره چې شپږ سوه اته سوه صفې کتابي او په لکونو پنځه شپږ لاکه روپۍ او اته لاکه روپۍ په یو کتاب خرچه را ځي، او هغه د کتو کتاب نه چې را ویلي نو دومره بور کتاب یې چې سړی وایي چې ما هغه ته غزار کړی. دغه کتابونه دغې خلکو له د اوچتې طبقې خلکو له چاپ کوي، ما له چې ته په دې شپېته کاله کښې کلچر یو کتاب نه دی چاپ کړی. زما یو ضوریدلي اساسات کتاب دی، هغې نه د پښتو اکاډمۍ کښې دوکان دی، هغه ته په ټوشټیټ اوباچي او هغه خرڅوي، او هغې نه هم دا خلک ښه خبر دي چې دا کل ورسره کېږي، خو ما له دا څوک نه چاپ کوي. زما کور ران شوی و، لوېدلی و، نو زما تېره چود لاکه روپۍ نقصان شوی و، لا اوس هم مونږ ټیپ ګزاره وشوه، خو هغه لا اوس هم نیمګړی دی. ښه، نو زما دومره طاقت کم دی چې زه کتاب ځانه چاپ کړم.
تاسو دا چې کوم شکایت لرئ د حکومت نه، د چارواکو نه، د کلچر ډپارټمنټ، دا اوس چې مونږ ته په دې مرکه کښې تاسو دا خبرې کوئ، داسې کله تاسو دغه محکمې ته تللي د هغې له افسرانو چارواکو سره هم لیدلي دي، دا خپل شکایت هم ورته کړی؟
بالکل جی، بالکل تللی ما، درخواستونه هغه کی والا دے خلق چې زما د کور افټوانی استي ولا غي سره امر او سې کمشنر لا ډیټي کمشنر تله ما ته وزیر علاقه نی وینا کړو وا ډیټي کمشنر څه پکې دی په تیلو کاغذونه خو هغه پلاس ټول موږ کړو خو هیڅ ټول نه شو هیڅ
منګ مخافه کړو دا خو دا ګیلې شکوې دا خو هنرمندانم کوي تاسو غونډه شهرانم کوي چې غي واقعي د غلري حق لري چې مرسته وشي خو په صورت مونږ تاسو باندې دا ورو نه د پیرزو مونږ تاسو خوشاله ژوند کوي تاسو بیا دا شیرونه سندرغاړو هم راغستی دي په شمول زما ما هم یو شخص تاسو غزلونه ویل دي څومره خوشاله کی روغانی سپ دغه کار ته چې یو هنرمند یو سندرغاړ تاسو شیر راوخلی او وی وی او بیا تاسو خوخیږي دغه موسیقي سره چې تاسو شیرونه تروسه ویل شي دي غواړي چې نور مو ویل شي
یادی تاسو چې کوم ویل دي کنه ناغه خو کار خبر تاسو غنوم خو ته نه پټ نه دی هغه یو تاریخي شخصیت دی تاسو هغه کې خو شک نشته البته کله شاعری کې یو ګلوکار وو کنه زما او هغه خلق عوام فوختي یو بیا زما د زړه خو خبرې چې څومره خوشاله دي په دې ځکه چې عوام یو شاعری یو فن قبول کی نه دا د لیکوال لپاره د فنکار لپاره ډیره عظیمه خبره ده ځکه ډیر زیات خوشاله شم زم زخره زما شاعری خلق خوخه کړه او هغه لته کوم د میک اپ ولا ګلوکار او موسیقار ورکو فکر شاعری دا موسیقي د شاعری میک اپ ته ما پیغام کی خور شي نظم مطلب دی زما ما ته تسلی او اطمینان راشي
او تاسو دا وخت په سواد کې نو ګوري چې ځوانانو کې په ځوان کول کې دا چې شوق شته د شعر لیکلو یا د شاعرۍ د هنر د زده کولو تاسو شاګردان کم تاسو خواته راځي تاسو وت وخت ورکوي غي پويوي چې څنګه څنګه شعر لیکي او څومره د لپاره اړین کارونه سړي چې
بالکل
ښه شاعر ته جوړ شي
دلته خخه شاعران د نړۍ کل خو وګور اصل کی خبر دا چې زمونږ د پښتون قوم چې دا په اسادي لحاظ ډېر مضبوط قوم دی او کم قوم چې په اسادي لحاظ مضبوطی کنا نو دې په ذهني لحاظ هم مضبوطی په دې کې صلاحیتونه ډېر زیات نو اوس دلته کې روزګار نشته نو څه کاروبار نشته د شاعری وکاواله کې نو یو ښکاره خبره چې به ډېر اعلی معیار ولا شاعری هم کوي نو دا غو سوچ او ذهن او هر څه حالات کوم دا غشن دي پښتانه ټول لږیدلې ځپلې قوم دی په دې وخت باندې په نوی سکول کې ډېر خوري شاعري روانه ده سوات ډېر په ډېر کې به با جوړ کې دې دا نوې کول دې تکا زه ته دې ځات مطمئن ما ان شاء الله چې دا څه شاعري براشي کې خلک به حیران کې
تاسو روغانه سب د حالاتو ذکر وکړو چې حالات پښتنو ته غنډا شي ډیر سازگار نه دي په سواد کې خو مونږ وکتل چې دا تیر کلونه کې یو څه نارامي وا خلک پریشان او خلک کډوال هم شو تاسو هم پکې سوابته کړې شو یل تاسو میاشتې کړې اوس حالات څنګه دي بیرته خپل ځای ته راغلي دي یا تاسو فکر کوئ چې خلک لګرامي احساسوي کنه
بالکل اوس خلک خو محفوظ دي او مطمئن دي او اغه د شپګردي او غرزونه نشته سواد د ټول امن دی او سمه د دې چې دا سیاحان وو تم راشي او حکومت ته غوړ وکړو سواد خو د سواد هر درجه نته هر دره چې وځي هر دره د سیاحت یو ځای دی الله دې وکړي چې حکومت په دې باندې ښه غوړ وکړي او په دې کې چې کوم دی د سیاحان لپاره خپل کوم سپاش جوړ کړي نو دا زما په خیال کې دا ډېر غټ آمدن به د وطن لپاره ځکه چې دلته پوخا خبرات نه خو هغه بیا دا فسادات جوړ شو پوخا دا سواتو ډېر زیات یعنی انتهایی پر امن دا وو دا 1976 کې زموږ په کوستان کې دا لکه د نړۍ د یورپ او ټول دنیا نه براتله په دې غرونو کې به واځي ګرځېدل خو خوشاله هیڅ قسمت یا تاسو د شدګدي خو څه ته ګندم نو اوس کو پرز کا حکومت دغو کې سیاحان بوته ډیر زیات راشي ځکه سواد ډیر زیات خسته وطن دی داغو د خلکو د لاس خراب هم شو تباه شو زنګلینه وسوځیدل او وری بلې شو اوس ان شاء الله ته چې حکومت ورته وکړو سواد د تدوی خپل تدوی خایف ته کې ورسېد نو هر دراو هر یو بوتي چې کوم دی جنت ته
او په سواد کې روغانه سی بیا په شاوخوا کې ملکن کې ګنډ په شهران دي داسې په صوابه مردان کې هم دی په خور کې هم په خورچون مرکز دی تاسو په سواد کې یا په دغنځدو زینو ته شاوخوا ته کسو کوم دعوت کین نو صحت اجازه ترکی او دمر وخت لري چې داش
بالکل ندی صحت په حوالہ خو خپله تکړه ما زه فدا سیم دی مطلب دا چې زه دا نو مسوم چې دې نشته کمزور شي ما
زه خب برابر ما خط کلیما مشاعر مشاعر لازم لازم مرګر مرګری وینا او کی نظم خو البته دا وس مشاعر بعد وخت ډیر شي نو بعد بیا نظم زما خپل مصروفیات نه غیر وځي نو زه ګار نیم لاړ نشم ولا او نور خو زما او دا مرګی ټول ثوابه کې عزیز معنی رو ان تسکین معنی رو دا مرګری شهران دي ډیر به تکړه تکړه کسان دي نو لامین سبزی وو نور مرګی ډیر شي دي دا شان ته په بومیر کې شته دي په شامل کې شته دي تکړه تکړه دي کوال دي پکې نو زما دا خو ولا زما ته وواړی ما زما
تاسو دا یو کال بلکې دو کال به کیږي بلکې د کېدې شي دا غینم یو څه زیات وخت کیږي چې برېټانیا ته راغلی وای کنه چکروم لګولې بیا هم ځل کیږي چې بیا یو چکر شي یو لګ نور شي لوکي نور خلکو سره وینې دلته خوستا سو پراته
یو دي زما خو ډېر زیات ډېر کیږي خو بس ما سپانسر کس نه یې سپانسر سو کوکی کنه نو بیا خو زما زما خو ډېر زما سیاحت ډېر زیات خوشي خو بس دغه د فواحش چې کوم له سوجوهات باندې پوره نشي کنه نو خو ما هغه د ملکونو ځخه چې جوړ کړل زه خو هم چې امریکا ته اندراله خو تاسو نو غواړئ چې
او زه خو په خو
نه سره د له سره د امریکا ته لاړ نه په ځای او غټ ارمان مې پوره شي خو ما د امریکا سره دومره کار نشته خو زما سفر نه دا ډېر خوښي
او تاسو په برتانیا کې څه شي څو مولي دل څوم مشاهده کول شي تاسو خو بظاهر د نوي سيزونه باندې خلکو ته ژوند نوي دي هغه نه پسم چې شعر لیکل دي یا نثر لیکل دي دا نوي مشاهدات هم پکې ځای کړی دي او غنې شپ کنه د غربي نړۍ د ژوند دغه رنگ هم پکې ښکارا کړی دي خلکو ته کنه
ها بالکل بالکل ما پاره سفرنامه لیکل له فوکو طاقت خدای راکو چې چاپ پې کما او سفرنامه مې لیکلی دا او زه د دیوداس ملک مې پلو مچ اغه کې نه قانون شته نه نه پکې انصاف شته بلکې هر خرابي موجوده ده په دې وطن کې او زه دې وطن کې لاړم نه داسې وطن پلان چې البته قانون شته انصاف شته او هر نیکی موجوده و نو زه دا ډېر زه حیرانې خبره ده ما لپاره ډېر زه حیرانې خبره او ما دا وې چې را د انسان لپاره فقسم جن په کار دی فقسم فضا په کار دا هغه په سوه دي کیږي هغه صرف او صرف د قانون او د انصاف په امپلیمنټیشن باندې په نفاذ باندې کې ممکنه ده بل څه نه ده ممکنه په تعلیم باندې نه ده ممکنه تعلیم کاته ترقی لار خی خو ته په ترقی په لار روانول نه شي تعلیم ته د انسانیت دایره خی خو ته په دایره کې ودرول نه شي دغه کار قانون او انصاف کوي په اعلی طریقه کې نافذي التکی دغه قانون حساب عادت قانوني مفاهیم شری او هم پاغي او ګباندی هر انسان خپل ځان پیژندل د خپل مقام پیژندل د خپل فرایض او خپل حقوق پیژندل دي او په صحیح سیده روان دي او په دې وجهه ترقی په طرف باندې دین دوی راچو میته او هغه ترقی په طرف روان دي او سقط هر سره مطمئن دي او هر سره خوشاله دي خوشاله ژوند تیری او ها خلق داسې نه چې زمونږ خلکو نه خخ خلق دي زمون خلک یالت لا شو مق شان قانون دایره کې خو خپل ووسی او خو مطلب خپل جنټری و د سره چې الت قانون او انصاف موجود دی او دلته نشته دی و د هغه خلک خري او مونږ نه خو هغه قانون انصاف چې ورکه بچي پیدا شي او لوی شي نو د دروغ نه پیجنې رشوت نه پیجنې سفارش نه پیجنې غلا غلطي نه پیجنې او دلته چې پدې آزاد فضا کې پدې وحشي درنده فضا کې چې لوی شي نو ګور غلا زمونږه ضرورت ده رشوت زمونږه ضرورت ده بل د وکور کون دا زمونږه ضرورت دي دا زمونږه دغه نه دي دا زمونږه ضرورت دي پددا چې موږ نه کوم دلته خرابې وو او هغه چې تاسو دا کار کینې تاسو تبا کیږي
صحیح ده روغار صاحب زوم نور په خبرو نستل کوم خو که د دې مرکې او په پای کې موږ ته یو خپل شعر یا کوم یو څو کتاب راته وای مهرباني به وي
نو بس خطاب تاسو ته ومه دي
مهرباني
دا یو کتاب د اول ژوند د حق حصول رسو دي د اول ژوند د حق حصول رسو دي دغه کارونه د معمول رسو دي اول بنیاد دی د ژوند رسو مقصد دوی اول د خدای رسول رسو دي بل کته دي هر سره د مظاهر دي لکه د خندار پر سوکو خندي هر سره بیتو لخوري نه کی پتول خوري هر سره به ټول خوري نه کی په ټول خوري خو چې څومره ورته کې دی هغه ټول خوري د صحت اصول د صحت اصول ورزش دلته کې نشته په دې وجه خځې نرم مترازول خوري مزاحیم مشهور ده ډیره مشهور ده په انګلیان کې هم خوري خلک هلته کې دا معده کې سوزي د هغې دپاره دوایي ده بس ګولۍ اولاد د یو ادم دی په انسان کې فرق نشته اولاد د یو ادم دی په انسان کې فرق نشته بیا هم که فرق وي نو هغه وي په سړیتوب کې او په مونږ او اصحابو کې څه دومره فرق نشته هغوی روجي په ویښه نه وي مونږ یې په خوب کې فمنگا او صحابو کسا دمرا فرق نیشتا حفیر و جی پا ویخنی وی منگا ای پا خوب کی دا بل قطره کی خدای واحد ولا شریک دے لم یلد ولم یولد دے البته زمنگا زیدی دا خدایان و نخدایان البته زمنگا زیدی دا خدایان و نخدایان اس پا منگا پا کفارو کی اس فرق پاتی نده جی جور کنی لدتان و منگا اتان و نخدایان خلق جن کی نوی نوی خوشی گوری خلق جن کی نوی نوی خوشی گوری مونگ دا غم پا لو بولو کی جن خلاص کو او خلق جن کی او لہر غم خلاص کی او مونگ دا زان پا خلاص ہو کی جن خلاص کو بلا قطعی تی اصوحابو چی پا لوگ پا غربت کی خدا یادو دا اخکارا دا چی حقویشان مونگ حس کل دیندار نیو مونگ زپلی او لوتلیو دی خپل حاکمانو مونگ زان پا غم اختیو مونگ خدا تا وزگار نیو
ډیر خوند وکړو تاسو خو د بابای کتات لقب هم درکل شوی دی کنه
بابا قطه ماته پوخا د نن نه یو پنځه شپږ کاله مخکې هم راکړل شو د خدای ټولنې ماته بابای قطه خطاب راکړ په هغه کې صحیفه صابر سی وو او د هغه ځای شاعران عظیم نیمې وو یو ښه شاعر وو انپړو خو ډېر ښه شاعر وو او دا شاعران ټول ناس هغه ټولنې مال بابا قطه خطاب را کړ او ډېر کاله به کی تقریبا خو هغه وخت کې لږ نه کوم نو ما ته وچا بابا نه ویل شي او خبره ورانه شوه دا خو وسو د کراچۍ د سیم ټولنه رااله نو هغې ما نه د بابا قطه خطاب را کړ او هغې توثیق بیا د ټولو ټولنو وکړو د افغانستان ملګرو هم وکړو د دې پښتونخوا هم وکړو
د ټولو تاسو په دغه نوم بابا قطه په نوم ومنلې وی پیژندی
ومنلم جی بالکل او د د سوابي د بونیر د شانلي د خټولو ډیرو باجوړو افغانستان ټول دا اوس ماته بابا قطه وي خو لکه مطلب دا چې دا د هغو هغه مینه وه او زه په دې خوشحاله یم چې زه یې بخیا ده که په یو سند کې خو ماله د بابا خطاب راکړه شو کنه
نه تاسو ډېر څه وړي افغاني صاحب ډېر څه وړي تاسو خدای مو خصاته خدای مو خصیت نصیب کا خوشاله اوسې خوش ژوند ولرئ ډېره مننه چې موږ سره خبرې وکړې ماشاءالله رادیو سره
بس که څه خبرې غلطی شي هغه ما ته غواړم مننه السلام علیکم
السلام علیکم
غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل سترگ غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل تور نرے ورجے غزل خالف کلا بل غزل منڈس پی نزنا دا ولا چمو کمل غزل لڑا نرے پوز کی نت کے غٹے غزل غزل دنگ نرے غالیو پسل غزل او تل غزل ہرس بنا لے چغزل ہرس رمن گل غزل سترگ غزل سترگ غزل